په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري کړې چې هرکلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونو تفسیري وړاندې کوو. د تاو زموږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري. کوړمبې د اسرا عالم مومن نه د دې وخت خبرونه اوري.
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلی سیمې له پامه غورځولي او ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو وتلو پریکړه لا نه ده شوې. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. پرون په جمرود کې ولسی غونډې ته په خپل وینا کې عمران خان وویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبا او باړه ډیمونه جوړوي چې دارنګ خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې 40 ساعته د پرانستې ساتلو حکم یې ورکړی او په پوله به خلکو ته د تګ راتګ اسانتیاوې ورکوي چې دارنګ د قبایلو افغانستان د خلکو تجارت زیات شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې خاصدار یې په پولیسو کې زم کړي او قبایلي ځوانانو ته به د روزګارونو لپاره قرضې هم ورکوي. د یو بل خبر له مخې د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلي سیمې له پامه غورځولي. پرون په صوابۍ کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې اسپندیار ولی خان وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت دې د قبایلي سیمو لنګ کورونه بیا جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې لا هم د قبایلي سیمو انتظامي پریکړې ګورنر کوي.
FDR ختم شو، نوی قانون چرته یو ټوټه چرته بله ټوټه لاگو شو، نور قانون نوی نشته. اوس هم فیصلې گورنر کوي، حالان کې فاټا اوس د صوبی سده گورنر سره د دې سرکار نشته. دا پکارې چې وزیر اعلی دا فیصله کوي.
د خبر پښتونخوا حکومت په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه روان دي او د هیواد د دولتي او نور نظام یې هلته غځول پیل کړي. یادوي چې پروس کال قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بلوچ هرو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سوله خبرې کړي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې تېر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلیلزاد په راولپنډي پوځي هیډکوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. د پاکستان بلوچ هرو وزارت په یو بیان کې ویلي خلیلزاد له یو پلاوي سره د اپریل په 5مه په دو ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. بیان زیاتوي د پاکستان له بلوچ هرو وزیر شاه محمود قریشي سره په خبرو کې خلیلزاد قریشي له طالبانو سره په خبرو کې له شوي پرمختګه خبر کړ. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استاو سره هم ویني. تر دې مخکې خلیلزاد 5 ځلې له طالبانو سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي. د پاکستان د احتساب کمیداری نیب چارواکو په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز د گرفتارولو لپاره په لاهور کې د هغه په کور چاپه وهلي خو نوموړی یې نه دی نیولی. پرون په لاهور کې خبریالانو ته په خپله وینا کې حمزه شهباز وویل د نیب اهلکاران بغیر له نوټسه د کور ته ننوتي چې د لاهور های کورټ د فیصلې توهین دی. حمزه وایي لاهور های کورټ ورته ویلي وو چې کله نیب دا گرفتاروي نو له هغو 10 ورځې مخکې به ورته د خبرداري نوټس ورکوي. تېر ورځ نیب په خپله اعلامیه کې ویلي چې پرون یې د حمزه شهباز نیولو لپاره د هغه په کور چاپه وهله. نیب تور لګوي چې حمزه شهباز له آمدنه زیاتې پیسې لري او په منی لانډرنګ کې ککړ دی، خو حمزه دغه تورونه ردوي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې پرون یې د هند 5 سرتیري وجلي او یو شمېر یې جوبل کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو او شخصي رسنۍ د پوځ مطبوعاتي څانګې په حواله وایي چې دغه مرګ جوبله د پاکستان او هندوستان ترمنځ په کنټرول کرښه د هند له پوځي پوستو څخه د ډزو په ځواب کې رامنځته شوې. رسنۍ زیاتوي چې لومبی هندي پوځیانو د کنټرول لاین په سیکټر چړی کوټ کې په ولسی آبادۍ ډزې وکړې چې پکې 5 ولسی وګړي جوبل شول. بلخوا هندي ورځپاڼه اکنامک ټایمز د هندي پوځ له خولې وایي چې پرون یې په کنټرول کرښه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پاکستان په یو پوځي پوسته برید کړې. دوی وایي پاکستاني پوځیان یې په ولسی آبادۍ بریدونه کوي. مشال لري ته غوږ. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې پرون مشال لري ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي.
No decision has been made at all.
نو مړه وای تر وسه لا هیڅ پریکړه نه شوی موږ په دې اړه ډیر واضح دریز لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بل اخر بعد خپل موجودګۍ په اړه ګډه پریکړه کوو. وسلوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. نیکولاس کې ویل په څو ورځو کې په افغانستان کې د سولې لپاره زیات پرمختګ شوی. امریکایي رسنۍ وایي ډیره زر ده چې امریکا به د ایران سغدریزه سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی ترهګر تنظیم وګرځوي. دا به لومړی ځل وي چې واشنگټن به د بل هیواد یوه پوځي څانګه ترهګر سازمان وګرځوي. ورځپاڼه وال سټریټ جورنال او رویټرز خبري ایجنسی د امریکایي چارواکو په حواله پرون راپور ورکړل چې کېدای شي دغه ګام زر تر زره تر 3 اپریل پورې پورته شي. امریکې له وړاندې د ایران د انقلابي ځواک بهرنۍ څانګه خود ځواک او یو شمېر کسان چې د دې ځواک پورې اړه لري ترهګر ګرځولي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا په پوځي قومندان خلیفه هفتر غکړی چې د ترابلس پر لور د خپل پوځ پرمختګ ودروي ځکه چې دا سیمه د ملګرو ملتونو له ملاتړې حکومت سره ده. پرون امنیت شورا تر بیړنۍ غونډې وروسته خبرداری ورکړ چې د هفتر د لیبیایي ملي ځواک فعالیتونه د هیواد ثبات له خطر سره مخ کوي. د جرمني سفیر چې په موجوده وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري کوي تر غونډې وروسته یې خبرجالانو ته وویل چې د امنیت شورا د لیبیا په ملي ځواک غکړه چې ټول پوځي فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې څوک هم د نور تشدد رامنځته کولو ذمهواره وګرځي نو له هغو سره به حساب کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مور د اسرائیل مومند ته وړاندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم ور دي. وزیر اعظم عمران خان په خیبر کې د جبا ډیم په ګډون د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی.
دورخم بارډر کې اوپر تاکي اساني او لوګو کو 24 غنټه مو کھلا رہے.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلی. د افغان سولې کې د پاکستان د کردار په اړه سیاسي چاروپو رحیم الله یوسفزی وایي
طالبان ته دیم ویلي دی پاکستان تاسو د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته کینه امریکایانو نه علاوه.
د احتساب قابی ادارې په لاهور کې د پنجاب اسمبلی د اپوزیشن د مشر حمزه شابه شریف په کور چاپی وهلی دي او د ولسمشر اشرف غنی په وینا په جلال آباد کې د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان په مزار کار بیا پیل شوی دی.
په دغه کمپلیکس ډیر خوشحاله ځکه د لارو بر پښتنو د غوښتنې او دایي حق ادا شوی دی. د سینې چې د پخوا غوندې په دې کې به خلک پکې خپلې ګټې ولټوي.
زموږ دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. راو زموږ ګډون به موضوع تا وزیر اعظم عمران خان ویلي حکم ورکړی چې د تورخم دروازه به شپه ورځ پرانستې ساتل کیږي او حکومت به د خیبر د پرمختیا لپاره د جبا ډیم په ګډون یو اقتصادي کوریډور یا رهداری هم جوړي. دا خبرې نوموړي پرون په جمرود کې یوې لویې ولسي غونډې ته کړې دي. نوموړي ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنه هم وکړه. نور معلومات فرهاد شینوري راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر جمرود کې وی عوامي جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د تورخم دروازه به سړي رښت سات خلاص وي.
تورخم بارډر کې اوپر تاکي اساني او لوګو کو 24 غنټه مو کھلا رہے.
عمران خان وای په تورخم دروازه باندې د آسان تګ راتګ لپاره دا مهمه ده چې څلې رښت سات خلاصوي او د ویزې په پالیسۍ کې به نرمي راولي. د سره به د قبایلو او افغانستان د خلکو تجارت زیات شي او تر منځنۍ آسیا پورې به وغځيږي. خوشحالي به ورسره راشي او خلکو ته به روزګار ترلاسه شي.
خوشحالي آئےږي لوګو کو روزګار ملےگا.
وزیر اعظم عمران خان په خیبر کې د ډیمونو جوړولو او د اوبو د نورو منصوبو په اړه وویل
جبا ډیم ان شاء الله هم پوری طرح بنائیں گے سارے علاقے میں پانی کے لیے.
جبا ډیم به جوړو. لس لکه خلکو ته بترې د څښاکو به ملاویږي. باډر ډیم به هم جوړو. د سربا کارونده زیاته شي. ولس زره اکړ ځمکه به ورسره د کار جوګه شي او د شلمان د اوبو په منصوبه به هم کار پوره کوو.
اوس کی ضرورت ده وو به مې آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وو بھی آپ کا پورا کریں گے.
عمران خان د قبایلی ځوانانو په غوښتنه د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو امر وکړ. وزیر اعظم ویل چې خاصداري په پولیسو کې زم کړل او قبایلی ځوانانو ته به د روزګار لپاره قرضې ورکوي. په جمرود کې دې جلسې ته په زرګونه ولسی وګړي راغلي وو او په هغوی کې ځینې کسانو مشال ریډیو ته د عمران خان د اعلانونو په اړه وویل.
زما نوم خان عالم دی. جلسه خو ډېره مزیدار وه. خان صاحب نه ډېر امیدونه ته مونږ وو چې لکه 3G 4G مسله حل کړله. د جابید ډېم هغه اعلان یې وکړلو او خصدارو نه یې وویل چې زه د خصدار چې کوم فورس دی او لوی فورس دا یې چې کوم را روان سیټ اپ د صوبایي هغه د پولیس په هغه کې به چې دا هغه شي زم شي.
زمان وقت کرامت اللہ دل تک کی چمک کی ہم دل تک وزیر اعلی رغلے دا گورنر رغلے سابقہ وزیر اعظم ہم رغلے صرف اعلانات پر می دودی تر وسا پر نو وزیر اعلی نہ گورنر نہ چرتا وزیر اعظم مون دا خبر ایجنسی تا چرتا توجہ کڑیا صرف راشی دورو کی خ مضبوط خرچو کی تر وسا پر اس کے سم سکیم نہ کڑے او گو گورو دی بجلی و دی گیس و دی ډیر زیات مسائل دی.
امو شاه خالد افریدی نومادو ور سره ور سره 100 ارب روپے اعلانات چکم مخ کی شو نفسی وارد کی تو چاوبه ان شاء اللہ ډیر زر و
عمران خان ویل چې په خیبر کې د پوهنتون جوړولو د گیس منظوره لپاره به هڅه کوي خو دستي ساتي وعده نشي کړی.
د فرحات شنواری په راپور کې موریده چې وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر په جمرود کې ویلوی ولسی غونډې ته وینا کړې ده. دغه وینا کې نوموړي دا هم ویلي چې د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره به په روانو لسو کلونو کې هر کال 100 ارب روپۍ خرڅ کوي. نوموړي له دې وړاندې باجوړ او مومند ته هم سفرونه کړي وو. هلته د پرمختګ د یو شمیر منصوبو اعلانونه کړي وو. دا چې په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن ګوند په عملي توګه څه کارونه کړي او کنه د احمدشاه اعظمي په راپور کې وو.
د پاکستان وزیر اعظم په وار وار اعلانونه کړي چې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د پرمختګ پلان یې جوړ کړي او د لګښت لپاره به له مرکزه مالی پانګه ورکوي. نوموړي د فبروري پر 15مه په گورنر هاوس پېښور کې د قبایلي زلو پاړه وی غونډه ته د وینا پر مهال ویلي وه چې د همغې میاشتې تر پایه به د غربت ختمولو د پروګرام پیل له قبایلي زلو کوي. خو د قبایلي سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړي خو په عملي توګه په قبایلي سیمو کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. له اورکزو ضلع څخه د پاکستان قامي اسمبلی ته منتخب استازي منیر خان اورکزی وایي پر قبایلو هغه زوړ حال لا هم درېدلی دی.
قبایلو ایوی ایجنسی کې ایوی ټکی کورا نه شو ته حکومت کې ته کومه روټین کړو نو هغه هم ویلور دی پیسو خورې ټول نو وخت فراډ دا لکه بیر سره ته کوم وشو 3% کوم نه نفسي ولا دا ډیویزیبل پول هغه کې ټول پاکستان صوبای حکومتونو انکور وکړو زمو دوه پیسې نه ورکو او مرکز بڑا یای چې مونږ نه ختم مو څه خپل شیر دې کو 28 ارب دې کثرو جوړیږي سلنه او هغه پیسې ور سره نشته چې ته ایم اف نه ګرځي مرضی وکړي به هغه نه بعد ملي کې د سیستم چې وځه پرې مطلب دا چې املا زیرو کې روانه.
د نوموړي په وینا حکومت په وار وار د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د عربونو روپۍ ورکولو ژمنې کوي خو پر میدان هیڅ نسته. بلخ له خبر څخه قامي اسمبلی ته منتخب د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال خان اپریدی وایي حکومت یې په قبایلي زلو کې مثبت بدلون ته ژمن دی.
وزیر اعظم چونکې چیف ایگزیکٹو ټول پاکستان وزیر اعظم دی دا غینه غوته هر خبره د قانوني سجوري او په واجور مومن کې چې وو په خبر کې حکومت اعلان نو کړ ان شاء الله ولزي چې دا به پای تکمیل ته رسي. وزیر اعظم د ریهابلیټیشن او د ډیولپمنټ د لپاره او د خلکو د لیجیسلیشن د ترانسپیرنسی د لپاره راځي چې د خلکو کوم دې په صحیح توګه مو سپیشلیټیټ کوو زیدا کوم ستونزې او تکالیف چې دا سرته ورسو.
د 2013 کال د مئی پر 13مه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې و پیړی زوړ قانون هم ختم کړل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو او هلته د پرمختیايي کارونو پیلولو لپاره کمیټې جوړې کړې او کاري ډلې ګمارلې خو ځای ولسوایي عملی کار ته پته مده.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمه بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په 12:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندره جادوګر
په 1:30 بجا
د مشال پنوم
په 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروې
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 3:00 بجو
د سولې پر لور
په 3:30 بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم 5 بجو
په دې ورستیو کې د ځینو ګوندونو لخوا د پاکستان په این کې 13 ترمیم د ختمېدو او له دې څخه د دفاع په اړه بیانونه پر رسنیو کې خپاره شوې دي. اپوزیشن ګوندونه او په تیره بیا پیپلز ګوند دریز لري چې په هیڅ قیمت به 13 ترمیم ختمېدو ته پرې نه ږدي. د چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري د ظفر خان په راپور کې اورو.
اتلسم ترمیم په 2013 میلادي کال کې د پیپلز ګوند د حکومت په زمانه کې پارلیمنت په غوڅ اکثریت منظور کړ. دا د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې له 1993 کال راوروستو تر ټولو لوی اصلاحاتي ترمیم دی. په دې کې د ولسمشر زیات واکونه پارلمان او د مرکز څخه ځینې واکونه صوبو ته ورکړل شو. سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وایي اتلسم ترمیم سره نه یوازې د صوبو واکونه زیات شول، بلکې د ترمیم وروستو د مارشل لا لګول هم ناممکنه شو.
دې کې انساني حقوق مضبوط شوي دي. بل خبر دا چې صوبو ته خود مختاری ورکړل شوې ده. ولس وزارتونه د وفاقي وزارتونه چې د صوبو ته منتقل کړی شو، د دې پس تیل او ګیس دی قدرتی وسایل سیدی صوبو هغه باندې صوبو ملکیت حق ومنلای شو. او بل خو غټه خبر دا چې دې کې چې ضیاء الحق کولیتا کړې وا یا مشرف کړې وا، دا ممکن نه ده هغه نه پس اتلسم ترمیم نه پس څوک راشي او مارشل لا ولګي.
افراسیاب خټک زیاته کړه د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې اتلسم ترمیم تخریب کړي. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 1/3 د سین صوبې په ګوډکی کې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې اتلسم ترمیم له وجې بودیجه کمه شوې او مرکزی حکومت دیوالیه کېدو ته نږدې دی. د سیاسي چارو پوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي که څه هم د اتلسم ترمیم په موضوع پیپلز ګوند سیاست کوي، خو د وزیر اعظم عمران خان په دې اړه د بیان وروستو دا سنجیده موضوع ګرځېدلې ده.
تو یہ بڑا جنوین ایشو ہے اور پاکستانی فوج
دا ډیر عمدہ موضوع ده. د پاکستان د پوز مشر هم د تلسم ترمیم په اړه لدی وړاندې بیانونه ورکړي چې ل ترمیم څخه مرکز ته زیان رسیږي. که څه هم عمران خان سره په پارلمان کې دومره اکثریت نشته چې دا ترمیم ختم کړي، خو هغه د خپل حکومت د کمزوري او څخه د پام اړول لپاره داسې بیانونه ورکوي.
ډاکټر توصیف وایي د اتلسم ترمیم د جوړولو په محل د تحریک انصاف په ګډون 44 پارلماني ګوندونو د دې ملاتړ کړی وو، خو په واک کې درتلو وروسته تحریک انصاف د دې ترمیم مخالف شو. افراسیاب خټک وایي د تحریک انصاف نه علاوه نور سیاسي ګوندونه په اتلسم ترمیم کې بدلون ته په هیڅ صورت نه دي تیار، ځکه چې همدغو ګوندونو په ګډه دا ترمیم کړی دی. هغه زیاتوي د اتلسم ترمیم د چیړلو سره به وړې صوبې راوپارېږي.
وړې صوبې راوپارې یعنی خصوصا پښتونخوا، بلوچستان او سند، ځکه چې صوبایي خپل تاریخ هغه ډېر مشکل نه راته رسېدي. د قربانۍ باچا خان، بزنجو صاحب، جی ام سید، نورو خلکو کړي وي.
ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي پاکستان هم وړو صوبو ته د واک ورکولو په نامه له هند بیل شوی دی، او که د اتلسم ترمیم وروستو صوبو ته ورکړل شوي وسني واکونه د پاکستان تر جوړېدو سم د وروستو صوبو ته ورکړل شوی وي، نو بنگلاديش به اوس د پاکستان برخه وي.
یار ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې شو.
مشال رضوا اوریدونکو سره د بل راپورته د پاکستان د بارنو چارو وزیر یو ځل بیا خپل هغه هوډ تکرار کړی چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. شاه محمود قریشي دا خبره د اپریل پر 15 په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال کړی ده. دا چې پاکستان په افغان سوله کې څه ډول کردار لوبولی یا پر مخ لوبولی شي د احمد شاه زمی پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چار وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې امریکا تر بل هر وخت دا ځل په افغانستان کې سولې راوستو او په دې هیواد کې خپلې اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو کې جدي هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چار وزارت ویلي چې خلیلزاد له یوه پلاوي سره پرون په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدی او هلته یې له لوړپوړو ولسي او امنیتي چارواکو سره ولیدل. زلمی خلیلزاد دا ځل پاکستان ته له تګ مخکې ویلي و چې پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې همکاري کوي، خو آیا دا همکاري به څه نتیجه ورکړي او کنه؟ په کابل پوهنتون کې ښوونکی او د سیاسي چارو پوه ودیر ساپی وایي پاکستان اوس هم د پخوا په څیر په افغان سوله کې په اخلاص ګامونه نه پورته کوي او یوازې خپلو ګټو ته ګوري.
ډېر موثقانه خپل په ګټه عمل کوي او هر کله د وضع نه استفاده کوي. سیاسي کله چې وضع یې د په ضد خرابه شي د هند په لورې یا په منطقه کې یا په بینالمللي ساحه دوی بیا لږره د اس قاعده خوشي کوي، او کله چې ویني چې دنیا ریلکس ده بیا نو عنې بانې د افغانستان ته خپلې منځته راوباسي.
خلیلزاد له دې وړاندې هم پاکستان ته د سولې په لړ کې سفرونه کړي او پر دې سربېره د طالبانو له استازو سره د تیر اکتوبر میاشت راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړي به د روان اپریل میاشتې په منځ کې یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې مشر خبریال او د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان دا ځل د افغان سولې په پروسه کې رول لوبولې دي.
طالبانو ته دیم ویلې دي پاکستان تاسو د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته کېنه، امریکایانو نه علاوه بل دیو ته هم ویل دي بار بار چې دز بندي دي وکي. نو پاکستان د خپل هلې ځلې کوي، خو آیا د پاکستان خبره طالبان څونه مني؟ د پاکستان څونه اثر دی؟ پاکستاني حکومت چارواکي وایي چې زمونږ دونه هغه باندې اثر نشته، موږ ته خبره کوو دا د هغه خوښه ده.
پر پاکستان تور پر کې چې طالبانو جنگي مشران هلته وسیږي او له هغه ځای مالی او عسکري مرسته کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د احتساب قومی ادارې نیب چارواکو په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر حمزه شهباز د گرفتارۍ لپاره په لاهور کې دغه په کور چاپا وهله، خو نوموړی گرفتار کړی نه دی. نیب په خپل اعلامیه کې ویلي پرون د جمعې په ورځ د دوی یوې ډلې د حمزه شهباز د نیولو لپاره دغه په کور چاپا وهلې ده، خو د نوموړي محافظانو نه صرف د دوی د ډلې د اهلکارانو جامع وشتولې بلکې د لکې ورته هم ورکړې دي. په دغه اړه معلومات د احمد الله پر راپور کې و.
د احتساب قومي ادارې نه په خپل اعلامیه کې ویلي د آمدن نزیات اساسو او منی لانډرینګ کیس کې د پاخه ثبوتونو وروسته د نیب لاهور ټیم د حمزه شهباز د نیولو لپاره په ماډل ټاون کې د هغه کور ته ورغلل، خو د نوموړي محافظانو نه صرف د دوی د ټیم د اهلکارانو جامع وشلولې بلکې د لکه یې هم ورکړې. په اعلامیه کې ویل شوی سپریم کورټ هدایت جاری کړی وو چې نیب لپاره ضروری نه ده چې یو ملزم د نیولو نه وړاندې هغه د خبر کړي. نو حمزه شهباز په گرفتاری نه ورکولو سره د قانون خلاف ورزي کړې دا. بلخوا حمزه شهباز دو چاپی ورستو په لاهور کې رسنیو ته وویل ته نیب اهلکارانو په غیر د سنوټس ورکولو کور ته ورننه وتل، کم چې د لاهور های کورټ د فیصله توهین دی. د نوموړي وینا وا چې کله هم دوی ماته نوټس را لېږلې، نو د اندېښنو باوجود زه نیب ته وړاندې شوی یم. نو نن داسې څه خاص خبره وا چې په غیر د څه اطلاع را کولو دوی زما په کور چاپه وهله. ما سره د عدالت اډر را سره دی چې پکې ویل شوی چې نیب د گرفتارۍ نه لس ورځې دې به ما خبروي، خو دوی د عدالت د فیصلې هم څه احترام ونه کړو. زه د پنجاب اسمبلی غړی سره سره اپوزیشن لیډر هم یم، نو دوی له پکار وو چې د وړاندې څخه ماته نوټس را کړی وي. زه خبر نه یم او دوی زما په کور رانه نوزي. بلخو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د نیب کاروایی د قانون مطابق و او د حمزه شهباز ذمہواری جوړېدل چې ورسره همکاري کړې وي.
اب تک نیب نے عدالت میں تفصیلات پیش کی ہے،
تر اوسه چې نیب عدالت ته کوم تفصیلات وړاندې کړي دي نو د هغې تر مخه د 15 اتیا ارب روپو نه زیاتې اساسې د شهباز شریف او د هغه د فامیل د ملک نه بهر دي. دا پیسې دوی د دوه صرافانو د لارې د ملک نه بهر لیږلي او هغه دواړه صرافان اوس د قانون په ولقه کې دي. نو زه ګڼم چې نیب د قانون مطابق خپله کاروایی کړې ده او د احتساب دا عمل نه خو د بلاول بوټو او نه د حمزه شهباز د دړکونه ودرېدونکی دی، دا به خپل منطقي انجام ته رسي. د ذکر دا چې دا مهال د پاکستان مسلم لیگ نون په قائد نواز شریف، صدر شهباز شریف، حمزه شهباز او صاد رفیق پرته د مسلم لیگ نون یو شمیر نورو غړو پر ضد د نیب مقدمه روانې دي. د ترڅنګ د پیپلز ګوند مشرانو آصف زرداری، بلاول بوټو زرداری، د سند وزیر اعلی مراد علی شاه او سپیکر آغا سراج دورانی او د یاد ګوند یو شمیر نورو غړو پر ضد هم د نیب مقدمه روانې دي. اپوزیشن ګوندونه په وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې د نیب د لارې ترې سیاسي انتقام اخلي، خو نوموړی دریز لري چې د اپوزیشن ګوندونو په غړو د دوی په حکومت کې د راتلو نه وړاندې دا مقدمه جوړه شوې وي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15,300 او 15,155 کیلو هرتز.
په جلال آباد کې د خدای خدمتگار تحریک د بانی او عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان په مزار د کمپلیکس ته جوړېدو ځنډېدلې چارې بیا پیل شوې دي. چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس ته جوړېدو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی نږدې 450 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي چې د یو دولتي شرکت به د یو کال په دوران کې پوره کوي. په دغه اړه له جلال آباد باز محمد عابد نور معلومات راکوي.
د دغه کمپلیکس د بشپړېدو چارې دا ځل د افغان ولسمشر په ځانګړي سپارښتنه د بنایي ساختماني شرکت ته چې یوه دولتي تصدیده ورکړل شوې. په دې کمپلیکس کې په مزار د ګنبد او منارو ترڅنګ جومات، کتابتون، هاستل، پارکینګ او موزیم شامل دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د باچا خان په مزار د ځنډېدلي کار د بیا پیلېدو پر مهال رسنیو ته وویل
جمهور رئیس محمد اشرف غنی خاصه مننه کوو چې دې مقبرې ته توجه وکړله او د خپل ځانګړي بودجې نه 53.8 میلیون افغانۍ تخصیص کړه. څلور ګنبدې لري، یو منار به لري چې 40 متره به وي او همدارنګه پارکینګ او دا شیان ټول پکې شامل دي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کاموال د ولس په استازولۍ د ځنډېدلي کار د بیا پیلېدو چارې د افغان دولت نیک ګام وباله. نوموړي مشال راډیو ته وویل
دا زموږ لویه هیله او غوښتنه وه همیشه د حکومتونو نه، چې په دغه حکومت کې شروع شو هیله او غوښتنه ورزوم دا ده چې دا په هغه شکل باندې لکه څنګه چې لازم ده چې باید په هماغسې په اساسي شکل باندې ورغول شي او د ننګرهار خلک
لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال اسدالله خالص هم د باچا خان په کمپلیکس د ځنډېدلي کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه، خو په چارواکو یې غږ وکړ چې دا ځل دې په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې بشپړې او پوره څارنه دې وکړي.
په دغه کمپلیکس ډیر خوشحاله ځکه د لر بر پښتنو د غوښتنې او دایي حق ادا شوی دی. داسې نه چې د پخوا غوندې په ده کې به خلق پکې خپلې ګټې ولټوي. ښه خبره دا ده چې د دې د تکمیلېدو پورې د دغه کمپلیکس څار دوامداره بڼه خپل کړي.
باچا خان په 1890 میلادي کال د 400 په وتمنځو کې زیږېدلی او په 1988 میلادي کال د پیښور په لیډریډینګ روغتون کې د ورپیخي ناروغۍ له امله عمر او د هغه له وصیت سره سم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د خپل کور په انګړ کې خاورو ته سپارل شوی و. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د مزار د جوړېدو چارې پیل شوې وې چې بیا له اوږده ځنډ وروسته په افغانستان کې د حامد کرزي د واکمنۍ په لومړي او دوهم پړاو کې پرې کارونه پیل شوي ول او د نامعلومو وجوهاتو له امله ځنډېدلي ول. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ځل ورته ولسمشر بودیجه ځانګړې کړي او د خصوصي شرکت پر ځای چارې دولتي شرکت ته ورکړل شوي چې د یو کال په دوران کې به بشپړې شي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو درنګ شپې لا په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې کېدونکې دي. د اسرائیلم مومن نه د دې وخت مهم خبرونه.
ورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. پرون په جمرود کې ولسی غونډو ته په خپله وینا کې عمران خان وویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبه او باړه ډیمونه جوړوي چې دارن خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلي سیمې له پامه غورځولې. پرون په صوبای کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې سپندر ولی خان وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت دی د قبایلي سیمو ړنګ کورونه بیا جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سولې خبرې کړي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلیلزاد په راولپنډي پوځي هډکوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې پرون یې د هند 15 سرتیري وژلي او یو شمېر یې جوبل کړي. د پاکستان سرکاري ډیو شخصي رسنۍ د پوځ مطبوعاتي څانګې په حواله وایي چې دغه مرګ جوبله د پاکستان او هندوستان ترمنځ په کنټرول کرخه د هند له پوځي پوستو څخه د ډزو په ځواب کې رامنځته شوي. بلخوا هندي ورځپاڼه اکنامک ټایمز د هندي پوځ له خولې وایي چې پرون یې په کنټرول کرخه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پاکستان په یو پوځي پوسته برید کړی. او ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې پرون مشال دوی ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته ورغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي. او امریکایي رسنۍ وایي ډیره زر ده چې امریکا به د ایران سخت دریځه سپاهي پاسداران خلاف ځواک یو بهرنی ترګر تنظیم وګرځوي. ورځپاڼه وال سټریټ جورنال او رویټرز خبري اجانس د امریکایي چارواکو په حواله پرون دغه راپور ورکړ.
مهم خبرونه مو اورېده اوریدونکو. اوس وخت شوی دی زمونږ د دوو اونیزو خپرونو لومبی لته روښانه مستقبل خپرونه وړاندې کوو چې منور شاه جوړه کړې ده او باز محمد عابد برته زمونږ ادبي او کلتوري خپرونه د باختر ستوري وړاندې کوي. لومبی اورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره په هاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په ورسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشټ برابر معلومات لري چې لوجه یې زیاتره د عامه ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناشته وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاويږي او نه د وړاندې تعلیم جاری ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا LHW نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د LHW مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بنظیر حکومت دیم زل راغی اغي ویلی چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دی دیو په کورونو ناشتي دی او څنګه شي کوله او دا د هی علاقې چې کم کلی دی خارونم تاسو ته د پیښور د خارونم پته را د کلو نه بتر دی و دې کې چې دا زنان دی دا ماشومان خاندانی منسوبه بندي دی دا ماشومان خزي چې دیان باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرع اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچنو چې دا به دومره کامیابی کی خو هغه دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناشتي چې دا دی فلټر او زړه د دې خپل علاقې خدماتو کې لکه LHW یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوې ده. هغه پر خپل دوه ګلیانې هغه کې چې هغه د ماشومان او د مور او د ماشوم د صحت لپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي ویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسته پته ده د اسهال بیماری اوړي کې راځي د سترګو خوب بیماری راځي تبه راځي سینې خرابې دل دا راځي نو هغه کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر مزما اندر 28 چیلنج ڈبلیو کار کوي زه روزانه 2 جنہ کوي ویزټ کوم میش کی ز اتوار نه علاوه 30 جنہ کوي ویزټ کوم دا د زما غیدو رجسٹر کالما دی زو تفصیل تزم چې نن تاسو کومه حامل خزه کتلی دا کم ماشوم کم ریفر کړی دی
داراز د ال ایچ ڈبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نوی وازی خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سې د کور بهر وتل ډیر ریواج او ډیر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې چې کله زمونږ دا فرند بیرو وتل او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باکې دا چې کورونو ته تلو د پاره بده دي د شته هغه ټیکنیکس ضرورت وی نو چې زمون کوم هیلت ورکران دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم په کې دي څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډیر زیاته فائدہ رسیدلی دا او بل دې ته هم ډیر زیاته فائدہ رسیدلی دا
نو مول زیاته وی چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بيماريانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او لدې وجبه اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر په هښو دي
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دوی په بار بار مشورو باندې اغي دومره پوي شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې پوي شو اغي اوس دین په خپل باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس سره دوی کور ته ماشومان راولي او وته وی چې موږ ته ماشومان ته د ټیکې ولګوي بلکه میموریانی کې بعد د ماشوم بیماری وی حمله بوي او هغه به فاسټی ټیکې نه لګولي د دې په مشورو باندې هغه ته ګټه او رسیدلې چې لکه اغه یو دا ټیکې لګي کم کم دې کې هیلت ورکرانی دي سره او دې کې کوي دا غي کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا غي په نسبت کم دي کې هیلت ورکرانی نشته دي نو هغه علاقې هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دي
حالتا عائشہ حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجی د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خانداني منصوبه بندي په حق له هم په هاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي
کمیونټي ته دا فائدہ او شو چاري کې اویرنس راغی اوس یو خزمړه کاغه انټرین دی لنزي اوس موږ په ایل ایچ ډبلیو هغه د دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندي با ماشوم ولا دا لسو میشته نو بل ماشوم بشوي مور صحت به خراب او د پلار څنګه مخه چې د کور والا خزه بیماری خزه خراب وي داغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب ټول کور ډیسټرب اوس تاسو یقین وکړئ ټول خزه خاندانی منصوبه بندي کوي درې کال سلور کال غید وقفه کوي چې کم کم دي کې ال ایچ ډبلیو دا کم علاقې کې هغه علاقې کې ریفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي داغه نه نه چې زموږ ال ایچ ډبلیو نه
نو مولې د خپل تجربې پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیم او سادهګان وي چې د ډېر معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي
هغه به د ماشومان په نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوې دا تعویز دی دا زیارتونو دی ال ایچ ډبلیو او تویل دی هسپتالونو له بوتلې دی دغه له بوتلې دی تاسو په خوده یقین کوي چې دومره په اسال کې د سینی بيماريانو کې دومره کمې چې په کم ځکه ال ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلي ولی چې بر وخت د هغه بيماري مخنیوي وشي نو هغه خو بیا نه زیاتېږي ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر شو دی وبول کور کې ول سپیر کوي خود کاو یو شی خود کاو بل چې هغه بیا د ارسنه چې د ماشوم به پیدا شو نو خزو به ول خپل پي نه ورکول یا هغه اخو چې پیله پي چې هغه قوت مدافعیت دی اخو ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعیت دی هغه ماشوم چې پیله پي د مور وخري نو هغه ته بيماریاني نږدې ناراضي هغه به دي خزو به ول دا پي لري کې دا ول مو ورکوي یعنی هغه پي مغې د خرید تعویزونه او زیارتونه مليانم خزو پریخي دي
عائشہ حسن وای د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو تنظیم کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینه پاس.
د دې اونۍ پر روښانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بواره د صحت له دغه منصبې عام خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولې شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوهان وای د صحت خزینه کارکونکو د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
دا چل دی زبا د تاول ځان زما د ممن د کور نه نه د دسي کور نه نه تعلق د چاغي دوی چې دا خزه کور نووم وتل قادر څه دا خزانه ده زه چې پیلا زل رالم تاسو یقین ته زبا دا رشکه چې غر ناری کی گاډه دینه بم زما اړه به وو ته دونه و زه دونه مضبوط يم کنه چې زما اوس پروانې زلار کی روان ما په دې ځان باندې دومره باور دي چې ما ته خو دې سو کوچا تو ګوري یعنی په هغه خزو کې دی کی دا زبا د کیتی خبرو کوم 13000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14000 ټول ماشاءالله د دې کورونو نه دی خدای پښتنو دومره کانفیډنس ورکه راغله چې هغه دوه تکړه شو دوه خوشاله دي چې موږ خپل کور بوجو چې هغه د ټول ماشومان جنکای چې دي ټولونو کې چولې دي سبقونه وي موږ د ډیرو ال ایچ اس لونه چې دي ام بی ای ګریډویشن یا هغه خزیږي چې هغه دوه تم پاس کړو په کور کې ناشې نن دا هغه دوه د ایلم رڼا خوره ده.
نوموله زیاتوی چې زیاتره جنکې د کم تعلیم او پکور د ناست لوجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا خزي راووتلې او حالات یې وکړو دنیاي وکټل او وی کتل چې خزه سونه اهم ده موږ ته خپل دانو پته چې موږ هم زموږ سهمیت شته موږ خو چې موږ خزي زموږ د سره اهمیت نشته اوس زوم زما دونه اهمیت د کور لا وطن لا دی لا کېله چې بس موږ په خپل ځان فخر محسوسو.
داراز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې په هېدلی چې د ژوند گاډې به خزي او سړی په شریک بیاي کنا خزي په کور کېنی او هیڅ نکوي نو د سړولو لپاره مشکلات سی واشي. نو مولې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان د ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ د ټریننګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د دې ته تنهاګانی چې ملو شي د دې د خپل ماشومان لپاره د خپل کور لپاره خپل ځان لپاره دې ته چې نو ډیر زیاته چې نو ماشي فائدې رسی او اوس ټول کې تنهاګانی ډیر زیاتې کمی دي راغان بیا پوره به حاصل وي هو لکه فل حال د نشنه بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته ګټه وته بالکل دې ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پوري تعلیم کړي وي او اوس په کور اوسګاری ناشتې دي.
زه غوښتم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دیم روزي او نو سره زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول او ضرورت پاتې نشو لري هیلپر کا پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو طرفو دي چې هر یو کس په خپل لکراتل غواړي موږ سره په از ولنټیر په فولیو کې چې کوم جنې کې کار کوي دا غي عمده کا خواهش دي چې موږ لري هیلپر کا پروګرام تر شو او بیا هم د چا شکو شوبو وینې زه هغه کول غواړم چې ډیر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځیدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلې هغه ته د دروازه د نن د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو خو نکول دا یو چې دینو عبادت کې راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي او د خلکو خدمت وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. پنننۍ خبرونه کې به د استاد صاد الدین شپون په هنري او داستاني نثر د لیکوالو او کرکټونکو نظریات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به په اسلام آباد کې د ځوان شاعر او مدني فعال نسیم مندوخیل سره د هغه په شاعرۍ مرکه خبره کړو، او په ننګرهار کې به د شعر د ورځې په مناسبت د جوړې شوې مشاعرې حال هم په ریپورت کې درکړو. نومړي ریپورت ترازو په تیری یوې پیړۍ کې چې داستانی او هنري ادبیات لیکل په پښتو کې رواج شوي، په لر او بر کې په زرګونو داستانی اثار لیکل شوي او خپاره شوي چې هر اثر یې په خپل ذات کې ځانګړتیا لري. خو یو شمېر لیکوال او کره کتونکي په دې باور دي چې په اوسني اثر کې چې په داستانی ادبیاتو کې کومه خوږه او روانه ژبه استاد صاد الدین شپون کارولي، د هر لیکوال په وس پوره نه ده. د استاد شپون په هنري نثر موسوتن لیکوال او کرکتون کې په دې رپورت کې درغغولې دي. د داستاني اثارو لیکوال او کرکتون کې نصیر احمد احمدی وایي استاد صاد الدین شپون د ولس لخلینه خبرې راخلي او په هنري بڼه یې بیرته ولس ته ډالۍ کوي.
شپون صاحب په نثر کې معمولا تر ډیره هڅه کړې ده چې لنډې جملې وکاروي. لنډې جملې په داستاني اثارو کې ډېرې مهمې دي. مهمه په دې ده چې دغه عادي چې موږ تاسو خبرې کوو لنډې جملې کاروو، او لنډې جملې د لوستونکو له ذهنه نه وځي. لنډو جملو کې لوی مفهوم نغښتی ده. بله خبر دا ده چې د شپون صاحب د ژبې د خوږوالي یو بل مهم اړخ دا ده چې هغه تندي ژبه کاروي. که یو څوک چې دا اثار ولولي خامخا به ورته خاندي، او دا خپله د یو مهارت و. د انسان خندول په لیکنه کې مشکل کار ده، خو شپون صاحب دغه کمال درلود.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریلی باجوړی وایي سره له دې چې د داستاني اثارو د میتود له مخې په کار ده چې ادبی ژبه وکارول شي، خو استاد شپون دا کرخی ماتی کړي او په ولسی ژبه یې تلفات هنری لیکنی را پریخی دي.
شپون صاحب زمنګ د پښتو په معاصر نثر کې له هم ځنګړی لار لري. د ده نثر ډیر خوږ او روان دی. کلیوالي اصطلاحات، متلونه او ځینې نورې خبرې چې په ولس کې رواج دي په هماغه ژبه کېږي، او سړی داسې فکر کوي چې شپون صاحب په دیره کې ناست دی او موږ ته کیسه کوي. که څه هم ځینې خلک په دې باندې انتقاد کوي، مثلا د داستان لیکنې اصول وایي چې د کیسې ژبه باید ادبي وي او د ډیالوګونو ژبه خپل هماغه کرکټر ته د هغې سطحې او سویې ته ورته ژبه استعمال شي.
لیکوال او کرکتونکي امرالله امید هم د استاد شپون د داستاني اثارو په تاثر کې وایي چې نوموړي په داستاني ادبیاتو کې هغه څه په خوږې او روانې ژبې رقم کړي چې نور لیکوالي لیکلو نه عاجز دي.
تر کومه ځایه چې زما برداشت د استاد شپون د نثر نه دی، زه باید داسې ووایم چې په ټوله معنا د هغه نثر هنري دی. یو ډول طنزیه، طغیان او اخلاقي شوخي هم پکې شته دی. ځینې ځایونو کې ځینې پولو ته هم دی کتلي چې دا په خپله یو ډول جرأت ده کړی دی. کوم توکي چې موږ د هنر ګورو، کومې مرغلرې چې موږ په شعر کې لرو، هغه د ده په نثر کې موندلی شو. نو په یو ډول ویلی شو چې د نثر یعنې هغه جواهر چې د شعر دی هغه ټول د ده په نثر کې شته دی.
استاد سعدالدین شپون د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو داستاني ادبیاتو کې تلپاتې آثار خپاره کړي چې ګټلی د بنګي غاړه، و نو یو شپونو، شینتاغې، د سمس یاران، ښایستو، د مچۍ ځاله او شینخالۍ پیدا شوه داستاني آثارو یې د لوستونکو پام ور اړولی دی. استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او د 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر له 10 نیټې سره برابره به د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او خاکی جسد یې د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرخکانو په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نسیم مندوخیل چې د جنوبي پښتونخوا ژوب سره تعلق لري او نن سبا په اسلام آباد کې اوسیږي، نه یوازې دا چې شاعري کوي بلکې مدني فعال او خبریال هم دی. له نوموړي سره د هغه په شاعرۍ زموږ همکار سراج زهیر مرکه کړي، په ګډه یې اورو.
نسیم مندوخیل، شاعرۍ اړخ ته څنګه راغلی یې؟ کوم وخت نه دې شاعري شروع کړې ده؟
زما په خیال هر انسان چې کوم دی په خپل ځان کې خپل صلاحیتونه لري چې الله تعالی یو قدرت ورکړی وي. په ما کې به دننه یو شاعر و، هغه راژوندی شو او په دې نه یم خبر چې څنګه. تقریبا د 4.5 څخه زه شاعري کوم.
حادثاتي طور باندې ته شاعر شوی؟
نه، حادثاتي طور خو ځکه نه شو ورته ویلی چې ما تاسو ته اول وویلو چې هر انسان کې یو فنکار وي، څوک بیا آرټسټ وي، څوک شاعر وي، څوک مصور وي، خو د هغه د رایستلو بیا خپله ذریعه وي. خو زه په نام ټولګي کې وم په 1904 کې. زموږ یو تره مکان و، په هغه کې ګلونه ملونه و، په هغه کې موږ تللي و. نو هسې پروت یم او دا شعر ما ته اوس هم یاد دی، خو جوړ نه دی د هغه خپل فکر. وایي په ځمکه پروت وم و آسمان ته مې کتل ډېر، په ذهن کې مې ته وې او تا ته مې کتل ډېر.
دا څوک و چې ستا په فکر کې او تا ته کتل او تا ستا په ذهن کې راغلی؟
زه اوس هم وایم، اکثره زه سوچ کوم، ډېر خلک وایي زه مین یم که نه، بیا زه شاعر شوم او داسې شوم. زه اوس هم هغه په خپل زړه کې دا احساسوم د هغه وخت نه تر اوسه پورې چې زه مین یم، په دې نه یم خبر چې په چا مین یم.
دا نه ته وایه چې په شاعرۍ کې په کم صنف باندې تبازمایی کې؟
غزل لیکم، نظم لیکم، نثر باندې مې هم تبازمایی کړې ده. په مختلف وختونو کې به مختلف مضامین لیکلي دي او افسانه هم یو دوه درې افسانې مې لیکلي دي، خو زیات تر غزل او نظم.
تر دې دمه دې کوم کتاب چاپ ته تیار دی یا چاپ کړی دی کله ګورین کو ته وایي؟
کتاب خو زما په 2012 کال کې زموږ ملګری دی شاعر بارکوال میخیل هغه کمپوز کړی دی. هغه ورځو کې به ما زموږ یو مشر ده حسینه ګل تنها په نوم باندې چې اوس سیده حسینه ګل لیکي، هغې ته ما ویلو مال زما نوم نسیم ګل دی او ستاسو حسینه ګل دی او زما مشر یې، ما ته د کشر ورور په نظر ګوري، نو په دې باندې به بیا تاسو سریزه لیکئ. وایي صحیح ده، ټیک ده. نو بیا هغه حالات داسې شو چې اوس 2012 نه 2019 کال شروع دی، اووه کاله په منځ کې تیر شو خو ما چاپ ته لا نه دی ورکړی.
نو کومه اراده لري؟
اولینه دا کم شاعر به داسې وي چې د ده کتاب به کمپوز وي او دی به وایي چې یاره دا دې همداسې پاتې شي.
نسیم مندوخیل چې تا خو شاعري کړې ده، نظم دې هم لیکلی، غزل دې هم لیکلی دی، نو زموږ اورېدونکو ته بس
یو غزل به وړاندې کړم. ځکه چې وایي درد یمه زه سړکه یم پر هر یمه، درد یمه زه سړکه یم پر هر یمه، څنګه وینې وینې ټول بشر یمه، او لوی ښایسته وطن لرم خو څه وکړم، لوی ښایسته وطن لرم خو څه وکړم، چا ظالم نظر کړم در په در یمه. یو طرف ته مړ شوم د اسلام په نوم، یو طرف ته مړ شوم د اسلام په نوم، بل طرف ته مړ په لوی سنگر یمه. وایي ما خو خپلې خویندې نن سرتوره کړې، دومره خو اسمانه ستمګر یمه، نوره نړۍ ګوره ایجادات کوي، زه پښتون مرګونه کړمه نر یمه. موږ په یوه کرښه بیرادی نه شو، زه که پروت په لر یمه کبر یمه، زموږ د مشرانو نفاق وګورئ، نن دانه وانه چې ټول ټبر یمه. ژوند غواړم، امن غواړم، دلته خو بیا هم په نامه د ترهګر یم. راشه د نسیم د ژنه وپوښته، ویشتې دشمنانو په ځیګر یم، څنګه وینې وینې ټول بشر یم.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د شعر د ورځې په مناسبت مشاعره جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم وایي د شعر د ورځې د لمانځلو په مناسبت یې ځکه مشاعره جوړه کړي چې ځوان نسل د شعر په اهمیت او ماهیت باندې وپوهوي.
هدف د دینه دا و چې موږ د ځوان نسل ته وښیو چې شعر اصلا څه دپاره لیکل کېږي. د شعر د لیکلو هدف دا دی چې موږ په ځوان نسل کې او د ټولنې په افرادو کې څنګه ویښتوب رامنځته کولی شو، د دوی په ذهن کې څنګه انګیزه خلق کولی شو، او دوی څنګه کار زیار ته رابللی شو تر څو پورې زموږ وګړي نور زموږ د خپلې خاورې په خلاف استعمال نه شي، بلکې د خپلو ملي منافعو دپاره د هغوی استعدادونه وکاري.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو هم پکې عزت الله زواب و. د هغه د غزل څو بیتونه صدا رنگي وو.
باران پکې شیبه شیبه وریږي پسرلی دی، ګلونه له یو بل سره خندیږي پسرلی دی. زما خو دا د خپلو افغانانو رواج خوښ دی. ڈولو ندی اتن کوی گڈی کی پسر لے دے. رازا مبارکی بد نوروز دورز در کم. رازا چی حسی وقت درنا تیری کی پسر لے دے.
درویش ازل بیا په خپل نظم کې د پسرلی پر رنگینیو کې د خپل تخیلی کیف انزور ورګډوی. د هغه د نظم یو برخه صدا رنگي و.
دا چې ته دومره خسته ستا به خدای سمره خسته وي، د غمبر لاندې کنده د غزې سمره خسته وي. نن مې پام شو ستا په مخ تور پیګې سمره خسته وي. نن مې پام شو ستا په مخ تور پیګې سمره خسته وي. سپینې نورې په مخ وړي دا ټیکرې سمره خسته وي. غټې سترګې غنم رنگ سړې سمره خسته وي.
په دې مشاعره کې محب الله محبوب د شانواز باقر هغه نظم ولوست چې باچا ته یې لیکلی و. د هغه د نظم یو بند یې ستاسې په وړاندې ږدو.
زما د ډېر ځپلي قوم باچا خبر واوره، په دې سپېڅلي مقدسه خاوره جنگ ولې دی؟ د دې حالاتو په قفس کې ولس تنګ ولې دی؟ د دې ښایسته وطن تبدیل داسې بدرنګ ولې دی؟ د محبت نه د نفرت قد دومره دنګ ولې دی؟ د هر سړي سره د خوب سوره تر څنګ ولې دی؟ د قلمونو څوکې کړي دومره زنګ ولې دی؟ هر یو وګړی د دوران وطن ملنګ ولې دی؟ د هر چا لاس په خپلو وینو باندې رنګ ولې دی؟ زما د ډېر ځپلي قوم باچا خبره واوره.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې دوی به د روانې میاشتې په دوران کې د نارنج ګل مشاعرې او دودیزې میلې ترڅنګ یو شمېر نور هنري او کلتوري پروګرامونه هم ولري. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
محبت لپارا هم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت اس گاری کی خالت چنگا حیران یم چه
چین فلتا وزگاری که خلا تنگ تنگ تنگ